Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شبې د آزادی رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1499 د قوس نهمه او د میلادي 2000 د نومبر 9 په دې خبري مجله کې به چې زه عصمت څاروان د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په قطر کې د سولې د رسمي خبرو د تګلارې په اړه د دولت او طالبانو د متضادو ادعاو او نور موضوعاتو تفصیل واورئ. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو پر ملکی هدفونو بریدونه زیات کړي. په هلمند کې د خبریالانو ټولنه وایي د الیاس دایی د قتل په اړه په څېړنو کې پرمختګ نه دی شوی او د شانګهای همکاري ټولنې مشران د هند په کوربتوب د ویډیو له لارې غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی وسلوالو طالبانو او نور تیروریستي ډلو پر ملکی هدفونو بریدونه متمرکز کړی دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د امنیتي ادارو له مشرانو سره په یوه غونډه کې پر دې موضوع خبري وکړې. د ملي امنیت شوراویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې امنیتي مسؤلانو د دولت د وسلوالو مخالفانو پر حملو هم خبري وکړې.
دا طالبانو او نورو تروریستي ډلو اوسنۍ تګلاره داسې ټاکل شوې چې خپل بریدونه پر ملکی ځایونو متمرکز کړي، ځکه د مخامخ جګړې توانې بایللی دی.
په دې امنیتي غونډه کې له ول سره د امنیتي پیښو په اړه د پلټنو د پایلو د شریکولو غوښتنه هم وشوه. په وروستیو کې د ګڼو لویو امنیتي پیښو په اړه د تحقیقاتو د پایل ژمنه شوې، خو د پلټنو پایلې له ول سره شریکې شوې نه دي. په داسې پیښو کې یو هم په هلمند کې د ازادي راډیو د وشل شوې خبریال ده. په هلمند کې د خبریالانو یو ټولنوي د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه د کوم پرمختګ نخه نه لیدل کیږي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانگزی ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه ستر دې محله پوری کشپی ورګانونو مسولې ادارو قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. مشته راپور نه دی راکړی، کورنی ته راپور نه دی ورکړی. په داسې حال کې چې دوی په اول ورځو په دوم ورځو په دریم ورځو ویلي دي چې مش په دې قضیه کې پرمختګ کړی دی او ډیر ژر به مجرمین چې په دې برخه کې لاس لري هغه به ونیول شي او د قانون منګول ته وسپارل شي.
د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایی د لړم یا اقرب د میاشتې په 9 په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماين په 14 کې ووشل شو. ځای چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې قضیه د څېړنیش بنه کړې و، خو تر اوسه د قاتلانو په پیژندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکړی شوی. په غور ولایت کې د شزو لپاره د یو ځانګړي کتابتون ودانۍ پرانستل شو. د غور د شزو چارو رئیس حلیمې پرستش پرون ازادي رادیو ته وویل پر دې ودانۍ څباندې 15 میلیون افغانۍ لګول شوې چې د ریاست له بودیجې ورکړل شوې دي. د غور د والی مرسیال حبیب الله راتمن شویلې هیله مند چې د دغه کتابتون له پرانستل کېدو سره په دې ولایت کې شزو اونجونو ته د مطالعې ش زمينه برابر شي. د شانګهای د همکارۍ تړوند دایمي او څارونکو غړو سرمشیزه سبا دوشنبه د هند په کوربتوب په آنلاین یا مجازي ډول دایری شي. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم وینا وکړي. ټاکل شوې ده چې په دې سرمشیزه کې چې د کورونا وایرس تخپرېدو له کبله په آنلاین ډول جوړیږي، د اتو غړو او څلورو څارونکو هیوادونو مشران ګډون وکړي. چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، هند او پاکستان د دې تړوند دایمي غړي دي. افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا چارون کړي. دا ځل به د هند په بلنه ترکمنستان هم د ځانګړي میلمه هیواد په توګه په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د آذربایجان لوی څارنوالي وایي څلور ملکیانی هغه وخت ووشل شول چې موټرې پر یوه ټانک زد ماین وخود. د څارنوالي په وینا دغه چاودنه پرون د لانجمن نګورنو قرباخ په فیزولی سیمه کې وشوه. د آذربایجان لوی څارنوالي په یوه اعلامیه کې ویلي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د ارمنستان او نګورنو قرباخ چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین ولسمشر د ستالین د دورې کاختی یا هولو دومور د اوکراین د وګړو نسل وژنه وبلله. ولادیمیر زیلنسکی پرون شنبه د هولو دومور د قربانیانو په یاد په یوه ویډیوي پیغام کې وویل:
نسل کوم هولو دومور چې وزنني
د وی هولودو مور چې د ستالین د استبدادي رژیم لخوا زموږ د خلکو د نسل وژنې لپاره پیل شو. د اوکراین د میلیونونو وګړو د مړینې سبب شو. دا د اوکراین له هغه شمیر وګړو سره چې په دویمه نړیواله جګړه کې وژل شوي وو برابر دي. موږ هغه پیښه نه هیروو او نه یې بخلی شو. اټکل کیږي چې له 1920 څخه تر 1930 کلونو پورې له 2.5 میلیونو تر 1.5 میلیونو پورې اوکراینیان د ستالین تر مشرۍ لاندې د پخواني شوروي اتحاد پر مهال مړ شوي دي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر 14 نوي کاردینالونه وټاکل. په فرانسیس دوی ته پرون شنبه په واتیکان ښار کې د کورونا وایرس له کبله په محدودو مراسمو کې ګوتمۍ او ځانګړي خولۍ ورکړې. کاردینال تر پاپ وروسته دویم مقام لري چې د پاپ د ټاکلو صلاحیت هم لري.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټې منفي څلور. هرات اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټې منفي یو. مزار شریف اسمان ریز د تودوخې لوړه درجه نه ټیټې منفي دوه. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې یو. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټې 14.
زمو شخله آزادی رادیو اوري. په خطر کې طالبان وایي د رسمي خبرو پر کرنلار موافقه ته رسیدلی خو د دولت مرکچی پلاوی د طالبانو خبره نه تاییدوي.
پریکړه وشوه چې طرز العمل به بيواز د دوړ وایتونو له تصویب څخه وروسته به نهایي شمیرل کیږي.
د افغانستان حکومت وایي ګڼو اسلامي هیوادونو د افغانستان جګړه ناروا بللې. په جلال آباد کې له نامنۍ او په تخار کې له غیر مسؤولو وسلوالو خلک شکایت لري.
خلګونه باجونه اخیستل کیږي. دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نسی کولای شي ادامه ورکړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به په واوري چې په فرانسې کې د نوي امنیتي قانون په خلاف زرګونو خلکو مظاهره کړې دي. زمو شخلا اوساجی رادیو اوری د ازادي رادیو خبرونه د سهار له اوده ما شام تر او په منځني صفه 12 شپږنیوی او یو شمیر شارونو په اف ام سل اشاریه 15 صفه اوریدای شي. د بین الافغانی مذاکرو د کرنلاری پر نهایی کېدو په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکه کوونکو لخوا ضد و نقیض څرګندونی شوې دي. که څه هم د دولت د مرکچی پلاوی غړي وای د خبرو د کرنلاری پر یوشتو مادو په اصولو کې موافقه شوه. خود مقدمه متن نور وضاحت ته اړتیا لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی وای پر کنلارو د دوړو خو د تماس ټلوله لوري موافقه شوه ده. تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
که څه هم په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وای د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ټوله کنلار موافقه شوه ده، خو افغان دولت وای اختلافي ټکي لا هم حل سوي نه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري تیر شپه ازادي رادیو ته وویل د کړنلاري مقدمه نور وضاحت او بحث ته اړتیا لري.
دواړه مذاکره کوونکي پلاوي د مذاکراتو د مجالسو د طرزالعمل پر یوه ویشتو مادو په اصولو کې توافق ته رسیدلې، خو څنګه چې د دغه طرزالعمل د مقدمه متن د پلاوي لا نورو وضاحت او بحث ته ضرورت لري، ځکه نو د نومبر میاشتې د 12 نیټې په مشترکه جلسه کې چې کوربه هم پکې حضور درلود پریکړه وشوه چې طرز العمل به عمومي جلسې ته وړاندې او یوازې د دواړو آیتونو له تصویب څخه وروسته به نهایي شمیرل کیږي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان په څرګندونه کې ویل سوي پر دې کړنلار لوړاندې موافقه سوي او کوربه هیواد قطر ته هم یو نسخه سپارل سوي ده. محمد نعیم برای په یو ویډیو پیغام کې چې رسنوی ته لیږلی ویلي دغه کړنلار د مقدمه په ګډون په یو اجتماع دوه کې د نومبر پر 15مه تصویب او د نومبر پر 18مه له کوربه هیواد قطر سره هم شریک شوه.
نوموړی طرز العمل د کوربه یا مسهل په حضور کې د 2000 کال د نومبر د میاشتې په 18مه نیټه په پښتو او دری ژبه ولوستل شو. د دواړو مذاکراتي خاوو لتایید ورسته یو نسخه کوربا یا مسهل ته هم ورکړل شوې ده.
ځینو سرچینو بی بی سی ته ویلي د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو پر څلورو ټکو موافقه کړې وه، خو ولسمشر محمد اشرف غنی مخالفت کړی ځکه نو د کړنلارې یا طرزالعمل لاسلیک ځنډول سوی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره شپه د جنیوا د دوه ورځني کنفرانس په مناسبت په یوه ویډیویي پیغام کې د افغانستان سولې ته هم اشاره وکړه.
United States is looking to our international partners.
د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالو شریکانو په ځنګړي ډول د افغانستان له غونډي هوادونو او پسیمه کې له نورو غوړي چې له دغه هواد سره د وصولي زو پایدار راتلونکو پر لوري په وړاندې تک کې مرسته وکړي.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوختي چې د افغانانو اصلي خپلمنځي مذاکرو ته زمينه برابر کړي، خو ځینو اختلافي ټکو د اصلي مذاکرو د کړنلاري او اجنډا مخه ډپ کړي چې یو موضوع د امریکا او طالبانو پر موافقه او حنفي فقه د طالبانو ټینګار بلل سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان حکومت وای غنو اسلامي هیوادونو او سازمانونو د وضعیت په درکولو سره په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بلل ده. پرون په نایجیر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی غونډه پایته ورسیده. د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد یووالي په نوم په دې کانفرنس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د اسلامي عالمانو څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان روانه جګړه وخندي. د دې موضوع تفصیل هم سالم محمد سالی اوروي.
د افغانستان حکومت وای غنو هی وادونو او سازمانونو په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په اړه خپل ژغ په متحدانه ډول اوچت کړی دی. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وای دغه هی وادونو او سازمانونو له وزارت سره په تفاهم د دریت خپل کړی دی. دغه وزارت وایان فضل محمد حسینی پرون ازادي رادیو ته وویل
پخپلو اعلامیو پخپلو کومی بیانیستی وزیر صاحب یادی نورو وزارتی همکاران لوری به پوځه به ودا جګړه پکړه په خپل موقف بیان کړی ده. دغه د نور هیوادونو سره دغه جګړه ناروا بولی هم دا هم یو د وزارت حچویس نور اسلامي هیوادولو علما وسره ده د افغانستان حالت چیر کړی او یو د خپل نظر په دې حق د سرګند کړی ده.
په نایجیر کې د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی کنفرانس پرون پای ته ورسېد چې په افغانستان کې د روانې جګړې پر زیانونو هم پکې بحث وسو. د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم دغه کنفرانس کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ګډون کړی و. ښاغلی اتمر پرون دغه کنفرانس ته وویل
The most significant way to counter this terrorism
ترهګری سره د مقابلې لپاره تر ټولو خلار دادی اتمر پوینا چې افغانستان ته سول راولو او د هغه بهرنۍ وسلوالو پر ضد مبارزه وشي چې په دې سیمه کې د خوندي زالو په لټه دي. په دې کې د اسلامي همکاري سازمان مهم رول لوبولی شي او موږ پر ټولو ټینګار کوو چې لاسونه سره ورکړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او په اسلامي هیوادونو کې اسلامي دینی عالمان وهڅوي چې په افغانستان کې تاوتریخواله وغندی او د سولې د بهیر اننګ وکړي.
تر دې مخکې غنو هیوادونو سازمانونو او دینی عالمانو په افغانستان کې د روانې جګړې پر نامشروعیت څرګندونه کړې وي. د فلسطین د دینی عالمانو د ټولنې مشر او د القدس جماعت امام ډاکټر الشیخ اکرمه صبری تیر پنځشنبه په یو ویډیو پیغام کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بلله. هغه غوښتنه کړې وه هغه ډلې چې په افغانستان کې خلک وژني باید خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د لړم یا قرب میاشتې پر څلرمه د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو هم په پلازمینه ډاکا کې د یوه کنفرانس پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه. د مالیزیا د اسلامي یووالي نړیوال بنسټ بیا د لړم یا قرب پر یولسمه په یوه رسمي لیک کې په افغانستان کې روانه جګړه د شریعت خلاف بللې وه. بلخوا د کویت ځینو دینی عالمانو د لړم پراتیشتمه په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بلله او وی ویل دا جګړه شرعي جواز نه لري په ځنګړي ډول وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. پوځي متخصصان وایي د امریکایي پوځیانو وتل په سیمه کې شرایط پیچلي کوي. دا د دی ویک خبرونه د وی مقاله عنوان دی. خبرونه په پیل کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټولو په اړه د امریکا د نوی سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر هغه یادښت ته اشاره کړی چې د نومبر په 14 مه د دفاع وزارت مامورینو ته ویل شو. میلر لیکلی موږ هغه خلک نه یو چې د تل لپاره به جنگی شو او نه د هغه جنگ دی چې لنیکونو را پاتیو. جګړې باید پای ته ورسیږي. لدی څلور ورځې وروسته میلر له افغانستان، عراق او سومالیا څخه د ډیر شمیر امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ او ویل چې د جنوري تر 15 پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. په عراق کې هم 2500 ته کمیږي. دی ویک خبرونه وایي چې حاضر د په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 4500 او په عراق کې 3000 دی. د امریکا دفاع وزارت غواړي چې له سومالیا هم 200 پوځیان وباسي. د امریکایي پوځیانو د وټولو په اړه خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شورا د یو سلاکار جاوید فیصل خبري راخستي چې ویلي دي دا اعلان دوی ته حیرانوونکی نه و ځکه چې د شرمپ حکومت لوړان دی لا ویلي و چې له افغانستان پوځیان باسي. فیصل دا هم ویلي چې د 2014 ل پایته رسیدو وروسته د افغانستان امنیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په غاړه دی. خو دی وی کوي چې د فبروري د 9 نیټې د موافقه پر اساس له افغانستان د امریکایي پوځیانو وټل مشروطو امریکا په دې شرط د ځواکونو له استلو سره موافقه وکړه چې طالبان تشدد کم کړي، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې خبرو تکشینی او له القاعده شبکې سره اړیکې وشلوي. د امریکا د پوز متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایز چې یو موده په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندانو ویلي دا هیڅ نشه نشکاري چې طالبانو دی له القاعده سره اړیکې پرې کړی وي. اورګنایزیشن فار ورلد پیس د سولې لپاره نړیوال سازمان په خپل خبرونه کې په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس تای پر وشل کې د لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی هغه ژورنالیست چې په هلمند ولایت کې ووژل شو. په دې لیکنه کې د الیاس تای د وشل کې د ترنګوالي او پر دې پیښه د بشري حقوقو د ټولنو د خبرګون تر یادولو وروسته راغلی چې هیڅ دلی د دې ترور مسؤلیت په غاړه وانه خیست، خو ډیر احتمال شته چې طالبانو ابریت کړی وي. د خبرونه د الجزیرې تلویزیون یادونه هم کړی چې ویلي دي طالبانو له وی مودي راهیسې هڅه کوله چې الیاس تایل راپور ورکولو منع کړی. د جلال آباد یو شمیر شهریان وای امنیت نه احساسوي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د غلاو او اختطافونو مخه ونیسي. له جلال آباد د اصلي رادیو د خبريال سهرګل امیرزی راپور ووري.
په د روستیو کې د جلال آباد خاریان د دغه خار د نامنې لقبل پاندېخنه کې دی او دوی وایي چې پرانا ورس په خلک وشتل کیږي، هدفي وژنې په تر سره کیږي، غلپ په خپل اغلاګانې کوي، اختطافونه کیږي. خو د مخنیوي لپاره د لارو چارو په تر سره کېدو باندې دوی په ځای اداره باندې پړاچې وایي چې رسیدګي نه کوي د غصپې خوته. دوی په دې اړه باندې اندېښنه کوي چې که ځای امنیتي چارواکي د جلال آباد خر د امنیت د ټینګښ لپاره خپل هغه حاصل جدي نکړي نو د دې اندېښنه شته چې په خر کې به د غصپې خېلا ډېر شي او امنیت په یو بحراني وضعیت سره مخ شي. د دوی اندېښنې په داسې حال کې دي چې 13 ورځ په سره رود ولسوالۍ د ګند چشمو په سیمه کې د چپرهار ولسوالۍ د منطقوي ټولي یو قومندان او د کورنۍ درې نور غړي ووژل شول او تر اوسه پورې لا عاملین نه دي معلوم. هم نه هم پړچا په غاړه اخیستې ده. همدارز 13 ونې په جلال آباد ښار کې د زرګرانو په کوڅه کې درې کس په ډزو باندې ووشتل شو چې په هغه کې وزنانه و چې یو زنانه او یو سړی زخمی وو او یو بلی ځای په ځای باندې وژل شوی وو. خو ځایي ولایتي اداره او امنیتي ځواکونه بیا په دې اړه باندې خلکو ته ډاډ ورکوي چې ګوندې دوی هر ورځ ګرځي او دغسې خلک چې امنیت تخلالوي او جنایي پیښې ترسره کوي نیسي او د قانون منګولو ته سپاري.
په تخار کې بیا خلک د غیر مسؤولو وسلوالو له لاسه شکایت کوي. په وروستیو ورځو کې د دې ولایت له بنګي سیمې څخه کندوز ته کډه شوی او ویل چې غیر مسؤول وسلوالې زوروي. د تخار په نورو سیمو کې هم خلک شکایت لري. د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان نور حال درکوي.
د تخار ولایت ګڼ شمیر وسیدونکو وایي چې د طالقان خر سربیره د دې ولایت په ولسوالیو کې د غیر مسؤول وسلوالو حضور زیات شوی او د عادي خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی زیاتوي چې د خپل سرې ټوپکیان د خلکو پر وړاندې له هیڅ ډول ظلم و ستم څخه ډډه نه کوي. د دغه ولایت د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د کلي یو اوسیدونکي عبدالصبور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل،
دولت ورته کمزوره ده، دولت خپله نه غواړي چې دا خلک خالي سلا شي، خلکونه باجونه اخیستل کېږي. اصلا دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نشي کولی چې ادامه ورکړي.
په ورته وخت کې د ولایتي شورا ځینې غړي بیا خپل سری وسلوال د امنیت تامینولو پر وړاندې جدي خنډ بولي. خو د تخار د والي ویاند محمد جواد هجری بیا وایي چې سیمه ییز اداره د غیر مسؤول وسلوالو د خلی سلا کولو په اړه جدی اراده لري.
نیروهای امنیتی ما در مقابل کسایی که با اسلحه و اسلحه غیر
مسموم امنیتی ځواکونه د هغو کسانو پر وړاندې جدي پلانونه تر لاس لاندې لري چې غیر قانوني وسلې ګرځوي او د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. هڅې روانې دي چې د روان کال تر پای پورې په دې ولایت کې ټول خپل سری ټوپکیان خلی سلا شي. خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې دغه ستونزه یې په وار وار د تخار له سیمه ییزو چارواکو سره شریک کړي، خو تر اوسه پورې د خپل سر ټوپکیانو د خپل سرو په اړه کوم عملي اقدام نه دی شوی. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنوي د نورو کلونو په پرتله یې سږ کال له زیاتو بېوزدو او جګړه ځپلیو کورنیو سره مرستې کړي دي. دا ټولنه په افغانستان کې په جنګي سیمو کې فعالیتونه کوي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور راکوي.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په دغه ځای کې د فقر او بېوزلۍ په خاطر په روان 2000 میلادي کال کې له سوونو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کړې دي. دوی وایي د دغه مرستو ډیری برخه یې سږ کال د معلولینو له کورونا وایرس څخه د اغېزمنو سوو او یا هم له جګړو څخه له راکډو سوو کورنیو سره کړې دي. په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري د شنبې په ورځ د نومبر میاشتې په 28 نیټه ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې د نورو کلونو په پرتله زیاتې سوې دي. په دا نږدې ورځو کې به له شاوخوا 600 نورو کورنیو سره هم دغه مرستې ترسره سي. عبدالعالم نوري زیاتوي په غزنی کې د خلکو زیاته برخه په بېوزلۍ کې ژوند کوي. لامل یې هم سختې جګړې او د جګړو له امله د خلکو اغېزمن او یا هم کډه کېدل دي.
سرې میاشتې سږ کال جریان کې 1015 کورنیو سره مرسته کړې ده او اکثریت هغه خلک دي چې بې سوي له جنګ له امله او یا هم د کورونا په امراض باندې اخته سوي، ککړ سوي یا ورڅخه وپات سوي وي، له هغو کورنیو سره مرسته سوې ده.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه په افغانستان کې په جنګي سیمو کې خپل فعالیتونه پر مخ وړي. د دې کارکوونکي هغه سیمو ته ځي چې هلته د دولت وسلوال مخالفین حاکمیت لري او یا هم هلته جګړې روانې وي، چې د دولتي کارمندانو تر څنګ د ځینو نورو خیریه موسسو کارکوونکو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ټوله فرانسه کې په زرګونو کسانو د نوي امنیتي قانون پر خلاف مظاهره کړې ده. وروسته له هغې چې مظاهره چانو خنډونه ودرول او اورشیندونکي وسایل وکارول، پولیسو یې په وړاندې اوښکې بهیونکی ګاز استعمال کړ. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
په فرانسه کې دا تازه کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې په یوه خبره سوي ویډیو کې پولیس په پلازمینه پاریس کې د موسیقي د یوه تور پوستي پروډیوسر د وهلو او شکنځلو په حال کې ښکاري. مظاهره چانو له حکومت د هغه امنیتي قانون د فسخه کېدو غوښتنه وکړه چې له مخې د پولیس افسرانو د څیرو خپرولو لپاره د خبري رسنیو حق محدودیږي. په زرګونو کسان د پلازمینې پاریس په مرکزي میدان او شاوخوا سړکونو کې راټول سول. د فرانسې درې رنګه بیرغونه او د پولیسو د زور زیاتی په اړه یې شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو پولیس هر ځای خو عدالت هیڅ ځای هم نه، او یا هم پرې لیکلي وو پولیسي دولت. وروسته له هغې چې پرون ځینو مخپوټو مظاهره چانو خنډونه ودرول او اورشیندونکي وسایل وکارول، پولیسو د هغوی د تیتو پرک کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون تیر جمعه ویلی وو د میشل زیکلر په نوم د موسیقي د یو تور پوستي پروډیوسر د ډبولو تصویرونه د شرم وړ دي. ولسمشر ماکرون په ټویټر کې لیکلی وو فرانسویان باید د کرکې یا هم نجات پالنې پراختیا ته هیڅ کله اجازه ورنه کړي. د پولیسو لخوا د دغه تور پوستي د ډبولو ویډیو تیره پنځشنبه خبره شوه چې په فرانسې کې د خلکو د غوسې او غندنې سبب سوه. په دې قضیه کې د شکیلو پولیسو دندې خپل د پولیسو د داخلي څېړنو تر بشپړېدو پورې ځنډول سوي دي. د میشل زیکلر د ډبولو ویډیو د فرانسې په پولیسو کې د سیستماتیک نجات پالنې په اړه اندېښنې پارولې دي. تیره سې شنبه د پولیسو د ظلمونو بله ویډیو هم خپره سوې وه چې هغه د پاریس له یوه میدانه په زوره د پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه وه. په فرانسه کې د نوي امنیتي قانون مخالفان وایي که د امنیتي قانون څلورویشتمه ماده مخکې تصویب سوې وای دغسې ویډیوګانې به اوس خپرې سوې نه وي. دغه ماده د پارلمان د ولسي جرګې لخوا تصویب سوې، اوس د مشرانو جرګې تصویب ته انتظار ده. د قانون د دې نوې مادې له مخې د پولیسو د جسمي یا هم رواني زیانمنولو په نیت د دندې پر مهال د پولیسو د عکسونو خپرول یا له نورو سره شریکول د 15,000 یورو جریمې یا هم یو کال بند سبب کیدای سي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو او نورو تیرورستي ډلو پر ملکی هدفونو بریدونه متمرکز کړي دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهم پرون د امنیتي ادارو له مشرانو سره په یوه غونډه کې پر دې موضوع خبرې وکړې. په هلمند کې د خبریالانو یوه ټولنه وایي د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه د کوم پرمختګ نشه نه لیدل کیږي. په غور ولایت کې د ښځو لپاره د یوه ځانګړي کتابتون ودانۍ پرانستل شوه. د شانګهای د همکارۍ تړون د دایمي او څارونکو غړیو سرمشیزه سبا دوشنبه د هند په کوربتوب په آنلاین ډول جوړی شي. د آذربایجان لوی سرنوالی وایي څلور ملکیانې هغه وخت ووژل شول چې موټرې پر یوه ټانک ضد ماین برابر شو. او د اوکراین ولسمشر د ستالین د دورې کاختي یا هولو دومور د اوکراین د وګړو نسل وژنه وبلله.